پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده، درکمه مثلا په ترکی مسجد کې، ترکیا لکه چې وان کې وو، ترکیا او ایران مسجد کې هلته افغانان بشارګان راشتل سي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو، دا بشارګان لوس همداسې پرېښودل، په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي، څه کیسه تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي، که داسې مشخص واضح وزارت وای په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو کې؟
زه مثالونه ډېر لرم، په دې سمو بیچاره کړېدلې او ډېر مظلوم هیواد کې، په دې صدا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی ترانه پور د خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، سی مجبور دي، ځان ګوري چې د کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دي، نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ کالي یا ژوند ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري، دغه سوچونه ډیر کوي، او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي، دغه سفرونه کوي چې دوی د ژوند په خطر کې، د دوی راتلونکی، یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال به تاسو درکم، یو کس ما ته کیسې وکړي چې دای بشارګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په قاقي لاره په دغه ځمې کې، یعنی تقریبا دا قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې، دا بشارګان په برف کې راګیفتي وو، بیچارگی و دربدری و محرومیت خی، نو دا لپاره سمونگ انسان وطن طبیعت لرو نور په دغه بین المللي سطح کې دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ بشر یو، که تاسو ورور حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، مشهور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بشاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي، او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقوقونه نو ورکول کیږي. دا تاسو د دینه پاغه نامه سورته کومکونه مې اوسې فرد نه لایو کومک یغه مو بشاره خلک ته نه رسیدي، دا حقیقتونه د سمات استویل او الله تعالی وکړي دا مشکلات به موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
bale منصور صاحب دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې په خو به کار کوي غا نشته، نوري درې وی چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي، دغه څومره بعد اثر کړی دا ور باندې؟
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د پخوان مونږ لیدلی وو، د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلط هغه سنې وو چې د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړی وای، د دوی یو نظارتي بخش وو، د دوی یو د هغه سر گزارشي یا رپورټي هغه کو، مثلا کله د بشري حقوقو کوم چې ته تلاش کړي، دوی اواز یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته، نور دوی د لاس سره چې شي توان نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري، د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي، خرابيږي، هم حقوقي هم جزایی، بعد د محاکم وروره تاسیس کی او د خلکو د شکایتو بعد غږ واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسی شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سی وي دغه به تور کړی شي، دغه د دقیقه تمه یې منو.
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتوي لسی البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل لخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، اوس موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، دغه لپاره چې څنګه یو مړی دوری پیدا کړو، دوی خپل ژوند تیر کړي، دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ څنګه مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیت، دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی
دا خلکو د صدا دوی او د ماورت کدی بلاتسی او دوی ځان پو کی او دوی خپل حق په دې نه چا خپل حق نه دفاع وکي دا مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کی څنګه په دې وطن یو ګوتی ا دې اقل تر یو حد پوری خلکو سره دام راستو کوتی دوی د خپل حق او د نور د حق پاک مال مات پیدا کړی
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او په دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او کارشناسان ولرو مسلکي خلک ولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر هلې ځلې کارونه وشي او بل اخر چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک
تا چې کله دوی په خپل حقوق باندې پوسی هغه کې سفر په برخه کې یا په بل برخه کې هغه فائدې راته وایي
په دې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کولی شي د بل حقوق لپاره غو کې مراد کې او وپیژني او ورتګر کې نو دا تعدی او ظلم سبب منځ دي نو په دې معنی چې حق به په جندل سي نو عدالت راځي او ساين راځي ژوند خکېږي په خلا راځي دا خلک پیشرفت او ورته توجه کوي
بله تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري او د تحصیل لپاره دا یو د مجبوریت لپاره د څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي بل هم د سیاحت لپاره دا که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي دا چې د بل مملکت له دوه دستور فرهنګ سره بلديږي د ارزښت تر روښانه کړی
دا خو ډیر مهمه دی دا ډیر ارزښت لري په دې مثلا هر خپل وینې سه انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډیر فرق لري نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري چې خلک به چیشي نه بد مني د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي د هغو حالات وګوري چې دوی د چیشي نفرت لري د چیشي نه دوی خلک خوښیږي خصوصا د تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کی مثلا چاته په بد سترګه ونه ګوري د چاته وروره بد خبرې ونه کی غلا ونه کی یعنی ظلم ونه کی دغه نزاکت د مراد کی یعنی دوی خپل څه چې وروره کیدی د همدغه محدوده قوانینو لري انساني اخلاق ورته ایجابوي دغه کارونه دی وکی نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورور حقوق په دې کې تامین کیږي جوړیږي او د هم کوي خپل اهداف ته ورسیږي او دغه د دې مخکې کوم مشکل نه جوړیږي او دوی همیشه کوي سفرونه وکی او به خپل ویوات د لاسي او متاسفانه دغه سوال تاسو وکی په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللی دي بیزا او متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي او دا متاسفانه کله خبرې کو په دې خپل مونږ شرمېږو نه په دې معنی چې مونږ مسلمان یو خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دي ځان سنبال کی او د چا ورو را حیثیت او ابرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورو را باید خطر ونه رسي نو دا غو مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي او ور یو څول کی چې جی آیا د سي اوایل کل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په اړه کې یو کتاب مثلا لیکي او کل نږدې نه ورسې مال ته د امغ خلکو دوه دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره خولي راسي څومره به عملی او عیني راسي
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده په دې سره یو د خلکو خبرې دي یو نظری ده یو عملی ده موږ ست دی یو دقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواله ځان سره ولرو په دې ما کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیقات کوو په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاش ته دی اندازه وګورو تاریخ وګورو د دې آثار نوم وګورو د دې نور مشخصات وګورو د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو د څه کیفیت لري ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې دیواله خراب سی ویلی دی دا مسلمان ته ویلی نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کیږي او مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي فزیکی حضور ولري او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولی کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې اواز د خبرو لاره یو ده گزارش لاره یو چانه واوري او هغه کتاب کې ولی کی دا ناقص دی او علمی نه دی په نظر.
بله په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنزد کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم 2019 کال کې سال ته یو دوم یا سیمینار ولته تللی ولو یو ځل د دینه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولید چې دا موږ ته غتر هغه اسه په دې راغی چې مثلا دا نور هیوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یو مانګي و خپل بیوا سره مینه لري یو حالت ما ولید چې دا د هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده هلته چې ما وکتل دا خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځله او د خپل هیوا سره مینه درلودې دا د هیوا سره اتحاد او مینه درلودلو دا هیواد لپاره کار کولو دا د خپل هیواد مخ ته تللو ټکنالوژي سره سمبالول دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده. متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې ډېر بد قانون سوي دي متاسفانه در ډېر باعث دا خلک موږ په دې خپل هیواد کې نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بېچارهګان مسافر دي یا چېرته مهاجر دي یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزشه کارونه مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا دری وړي موټرواني کې دغه ډېر ډېر یعنی لایق خلک زموږ او دغسې کارونه په خارج کوي دا موږ ته وروره ښه نه دی یا له مغو بېچارهګانو ته ښه نه دي دغسې ما دا زده خپل هیواد لپاره سړی سه هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا کمه ده او خپل وطن آباد کړي سمسور کړي او پورته شو او هوساینه ولرو امنیت ولرو ټکنالوژي ولرو د اشراف لپاره ترقي ولرو.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو سره
قدر من اردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمون سره میلمه او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري.
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام وخت دی. وخت صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی وخت په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسی. وخت صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم مشپګم صنف ویل افسر خو کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ دی فقلا لسه کې درس ویل ده. نو بیا پونتون یو کال تعطیل و بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په 25 کال کې. نو په کابل پونتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل ده. نو زمنګا دی پوانتونه ما اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې په ټکنیک په څلورم مليلې کې ما په اول منزل د درې مليلې کې چارالیو نیولې ولکه او چې کودتا نم خبرو. نو
پوانتونه یعنی دا کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
وو او د ظاهر شاه په ضد یو کدا کودتا و. نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا کزما په یادې کې چې د څلورمې لیلې په دوه دیشمې کوټه کې ما په درې منزل کې ودا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و.
کله چې دا غاک تاسو واورید چې کوره تاسو ویل تاسو دور ماسلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوې نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده وسه به شپږ بجې یا خدای مې دغه باندې شپږ نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلیو نه هغه اوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه ته یو د خوان لوستمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و تاګول نومېدم هغه او د پرچم د بل یو بل هلک چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان وو دوی بحث وکړ په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د تاګول ورته ویل تاګول نه بیا قومندان جوړ شو د ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د اتاګل ورته ویلي چې ودیل د چې ستاسې هغه وویلي چې موږ به وایي تاسې دا سر وایي د هغه نه راکه جیکښه دشا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویلي چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه د اوس ثابته شو هغه بیا ورته ویلي وایي نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2500 کال و هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویل
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کول دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی او کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی واحدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیستو غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شورویانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خوا لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې د هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شومه جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل نوم باندې یو مادني تیږه ده نو مونږ یې راولېول او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ورې بیا چې بېرته تر تو تلمه زه بیا زه منفک شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفک شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفک شوی یم. سبای تمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه منفک شوی دی برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیارې ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړ. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په دې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې وازه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړو، او چا ویلي چې وتښتېدم. خو وایي ته منفک شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفک شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړل.
ښه صاحب، نو کله چې منفک شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې مې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه وو. د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلقان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته به چېرته د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، زیادې مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخوده فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه، د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدې، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، نه اتم صنف و. نو زما دا کال پخوانی و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې، لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیز الرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه موږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. تم بیا ما یو ریسرچ هم وکړ، د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې، د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، تم بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک عمل ته مصروف شي، لکه داسې یو ریسات چې دی په ګچو باندې کړی دی، ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیګه باندې. او ځینې نور شیان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت 1900 او داسې فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نوولې پېښور ته بېرته لاړې، په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بس مې چې هرڅه راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه به بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع؟
تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه، ما د افغانستان یو مملکت ده چې استماچان راغلی دی.
بله،
او راغلی دی وخت تیر کړی، خو بیرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته کرا شو که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړی، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، د په څه اساس وکړه، او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو.
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې، په هماغه لویه قطع باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړې وه، سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړ، 15 کاله دا کار وکړو. دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و، په دې پېښول کې یو دفتر مې د بیا جوړولو، او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که، بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرور صاحب د خدای وبهي هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیال غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و، لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای دې وبخښي مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وایس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروې تاسې فرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې و، خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د انیشیاته خوانه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخه ته دي چې ناروې ته راشي، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاص مې کړی و. ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک را پسې را نغل دلته. بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شم، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و، مکتبې ویلې نه کوي، عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي و. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته و. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمیناره په افغانستان باندې جوړ کړه، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړه، هغه مورګنستانه په نوم باندې و. پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې، په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و، خبرې یې وکړې. د فرانسه پټک راغلی و د پاکستانه، وستاس تارک راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و، دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې یې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی، په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه. بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژو، هملته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شو چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالیک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې وګورې شو کال کې چې سیم دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بلبته هغه کې
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادهګی نه ده شوډل سي چاپي کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده، نو دې پسې بیخي ونه کړېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې، نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله به پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاسېدلی نه وایي، ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي د ملایان لاجودي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زم بچان سره باندې بچان سره دې وخت ته بچان مې اوس پونټونو کې دې زه دا وی سره کومک نشم کولای، هغه ما سره اوس کومک یې مالک ګور.
ډیر زیات مننه واک صاحب، کور مدان سلامت اوسې.
تا نه مننه، ډیر زیات مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسې.
پښونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما معلمان خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړې شپو ته پات کې ګدارنه